د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو د بڼي پر سر د کانګرس او د ولسمشر بایدن د ادارې ترمنځ ناندري. د امریکا د دفاع وزیر رایت آستن د کانګرس غړو ته ویلي دي چې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو د بهیر لکبله هیڅ ډول پښیمانی نه لري، خو جمهوریت غوښتونکي چې دا ځل د استازو په مجلس کې اکثریت لري ټینګار لري چې د سرتیرو د وټلو بڼه له شرمه ډکه او مرګونی وه. نن په دې پروګرام کې مونږ په دې خبرې کوو چې د امریکا او ناتو سواکونو دا ډول وتل افغانستان ته څومره زیان ورسول، سمه طریقه یې څه او د امریکا د شل کلن حضور میراث افغانستان ته څه دی، او په دویم بحث کې د امریکا او کاناډا ترمنځ د کډوالۍ پر هغې هوکړې خبرې کوو چې له مخې به یې د هغو پناه غوښتونکو مخه ونیول شي چې په غیر قانوني توګه د کاناډا امریکا د سرحدونو څخه تیریږي. سلامونه، د امریکا غږ اتصال پروګرام ته مو هرکلی کوم. زه غالیا رانا نورستانی ما هیله لرم تر پای را سره مل پات شي. یو بریتانوی خیریه مؤسسه وایي چې طالبان او درې بریتانویان نیولی دي، خدای نه دی ویلی چې دا کسان په کوم تور نیول شوي. طالبان هم تر اوسه د دې کسانو د نیول کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د پریزیدیوم شبکې په نامه خیریه ټولنې په ټویټر کې لیکلی دي چې د بندي شویو بریتانویانو د کورنۍ غړو سره په اړیکه کې ده. د بریتانیې د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بندي شویو بریتانویانو د کورنۍ سره مرسته کوي او کوښښ کوي چې د بندیانو سره کنسولي اړیکې ټینګ کړي. په بریتانوي رسنیو کې راغلي دي چې یو تن نیول شوی کیوین کارنل نومیږي چې د یوې خیریه ادارې لپاره د روغتیایي خدماتو په څانګه کې کار کوي. دویم کس د خیریه کارکوونکو د هوټل مدیر او دریم میډیا د یوټیوب مشهور ستوری مایل روټلج نومیږي. د طالبانو له لوري د بریتانوي اتباعو د نیونو خبر داسې مهال خپرېږي چې طالبانو د متی الله ویسا په ګډون د زده کړو د ځینو فعالانو د نیونې له امله په کور دننه او په نړیواله کچه د سختو نیوکو سره مخامخ شوي او د دوی د خوشې کېدو غوښتنه کېږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو لخوا د مدني او فرهنګي فعالانو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. دغه کمیسیون په وینا طالبان مدني فعالان له کوم جرم پرته زندان ته اچولي. دغه کمیسیون همدارنګه له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي دي چې د بشري حقوقو د تحقق په موخه پر طالبانو زیات فشار راوړي چې د خپل سرو نیونو او بشري حقوقو د نقص مخه ونیول شي. په داسې حال کې چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو مدافع او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا په کابل کې د طالبانو د امنیتي ادارو لخوا نیول شوی چې په داخل او بهر کې پراخ غبرګونونه یې پارولی دي. طالبانو ویلي دي چې ویسا یې د ناقانونه کړنو له کبله نیولی دی. او په امریکا کې محکمې په یو غیر معمول حکم کې د سمندري ځواکونو د افسر او د هغې د میرمنې لخوا د یوې یتیمې افغانې ماشومې د فرزندۍ حکم باطل کړ او د دې ماشومې راتلونکی ناڅرګنده ده. د ماشومې مور پلار 15 خویندې او ورور په 2019 کال کې د افغانستان په یوې کلیوالې سیمه کې د امریکا او افغان ګډو ځواکونو په برید کې ووژل شول، خو دا له ټپونو سره سره ژوندۍ پاتې شوه. یې چې دا ماشومه په افغانستان کې د خپل تر زوی او میرمنې ته سپارل شوې ده چې تازه واده کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د راتګ وروسته د امریکا د سمندري ځواکونو د افسر د همدې افغان کورنۍ سره مرسته کړې وه چې د افغانستان څخه امریکا ته ولاړ شي. د افغان کورنۍ ادعا کوي چې امریکا ته تر راتګ وروسته جاشوا او میرمنې دا ماشومه ترې تښتولې، خو بل پلو بیا د سمندري ځواکونو د افسر او میرمنې ټینګار کوي چې د ماشومې قانوني مور او پلار دی او د افغانستان څخه د دې نوې زیږیدلې ماشوم د ژغورنې لپاره د خپلو مسیحي عقایدو سره سم چلند کړی دی. د ماشوم د سرپرستۍ د موقتی حکم پر اساس به د اوس لپاره د ماشومه د جاشوا له کورنۍ سره پاتې دی. د افغانستان څخه د ناتو په مشرۍ د امریکایي سواکونو تر وټلو نږدې 13 میاشتې وروسته د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن وایي چې په کوم ډول چې امریکایي سواکونه د افغانستان څخه وټلې دي په حق لې هیڅ پښیمانی نه لري. رویدرسیز مایک میلی بیا په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا د حضور په وخت ډېرې سهوې شوې دي. په همدې مهال د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی.
Thank you. Secretary Austin.
د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن او د وسلوالو ځواکونو عمومي لوی درستیز جنرال مارک میلی د تیرې چهارشنبه په ورځ د استازو مجلس د وسلوالو خدمتونو جرګګۍ ته د راتلونکي کال د دفاعي بودیجې په اکله د وضاحت ورکولو لپاره ورغوښتل شوی و. په دې غونډه کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د چارو په اکله هم له دواړو پوځي چارواکو څخه سختې پوښتنې وشوې. آستن د امریکایي سرتیرو
زه په افغانستان کې د خپل سرتیرو په زیار او سرخندونو باندې ویاړم. په ځانګړي توګه دوی په پای کې د څه باندې 130,000 خلکو په تخلیه باندې سخت کار وکړ. زه غواړم دا ډاډ ترلاسه کړم چې هغه خلکو چې له موږ سره مرسته کړې موږ ورسره مرسته وکړو، چې امریکا یا نورو ځایونو ته پستنولو کې مرسته وکړو.
په دې کمیټې کې جمهوري غوښتونکي استازي جیم بانکس د سرتیرو د وتلو بڼه له شرمه ډکه او مرګونی وبلل.
But do you have
I thought la panasan da watulu la kabala kuma pkhimani larai
I support the president
zada ulas mashar la prekrem la talkawam awes dawal pkhimani na laram
it is time to end the forever war
جمهوری غوښتن کې چې دا ځل د استازو په مجلس کې اکثریت لري د ولسمشر جو بایدن پر حکومت فشار راوړي او ټینګار کوي چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ او ګڼ شمېر امریکایان او زرګونه افغانان چې د امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې وه په افغانستان کې پاتې شول.
په تیرو شلو کلونو کې ستراتیژیکي تېروتنې شوې دي. زه یې هر یوې ته اشاره کولی شم، ډېرې سهوې شوې دي.
استازو مجلس غړي مایکل مکال د جمهور رئیس جو بایدن په حکومت نیوکه کړی چې په پرلپسې توګه د څارنې او ارزونې په خاطر د اسنادو د ورکړې څخه انکار کړی دی. پر همدې مهال د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی.
I think it's not my role to
فکر کوم دا زما دنده نه ده چې د امریکا د دفاع وزیر له خبرو سره موافقت یا مخالفت وکړم. زه به دا ووایم چې زما اندېښنه دا ده چې د 2018 کال له اگست میاشتې وروسته له کوم وضعیت سره چې افغانان مخامخ شوي د هغوی بشري حقونه له خطر سره مخامخ کړي دي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش یا د سیګار د دفتر مشر جان ساپکو هم په یو راپور کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو او خزانه وزارتونو په شمول ګڼ شمېر فدرالي ادارې ورسره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې پوره همکاري نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د خپلې تګلارې او د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته 150 ځله معلومات ورکړي دي.
د دې رپورت په دوام د افغان پاوز د پخوانی بیان اجمل عمر شینواری او د پهنتون استاد زمان ستانګزی صاحب نظر اخلم چې دا شیبه د سکایپ له لارې په پروګرام کې را سره مل دي. په خیر راغلی او ستړي مشه شینواری صاحب، راځي په لدی وګړو چې آیا د بایدن حکومت کله چې د افغانستان څخه خپل سرتیری را وستل دا فکر کوي چې دا مسله دلته په امریکا کې د دین اندرو سره مخ شي؟
سلام په تاسو قدرمن ملما او درنو لیدونکو، تاسو ګورئ ک اجازه راکړئ چې یو څه دغه باسته په واقعي ډول باندې کتل وکړو. راشو دیتا چې امریکایان افغانستان ته د خپل شریکانو سره د څه کوم هدف لپاره راغلي وو، هغه هدف کې آیا دو بریا ترلاسه کړې ده او کنه؟ دا پښتنه باید امریکایي طرف جواب دي چې زما په هند باندې نه، او د دې جواب هم دا دی چې دوی د تروریزم سره د مبارزې او د تروریزم د منډوړو لپاره او په ځانګړي ډول د القاعده د منډوړو لپاره افغانستان ته راغلي وو، چې په دې باس کې دوی مطلقا ناکام دي او دا یو عیني واقعیت دی چې په دې باندې ټول ګواهیست. راځو دې باس ته چې امریکایان
شمیرې فکر نه کوي چې امریکایان کله چې د افغانستان نه وتل دوی نه پوهېدل چې دغه خطر د افغانستان څخه په پوره ډول شنشوي نه دی او دا خطر سم موجود نه؟
او د دوی خپلمنځي اختلافات او د دوی اړکمي پالیسيانه چي دي مثلا د دوی د پنتاګون او د بهرنیو چارو د وزارت په پالیسيانه او ستراتيژيانه کې متاسفانه د افغانستان په اړه او د نورو ستراتيژیکو داسې مسایلو په اړه باندې اختلافات موجود دي. دغه په بنسټ باندې زه راځم مشخص اندغه باسته چې د دوی د وټلو په اړه باندې چې دوی کما اوس د دوی د دفاع وزیر وی چې په خیمانه نه زه فکر کوم دا یو ستراتيژیک اشتباه ده او ډیر یو شرمون کی عقب نشینی ده چې تاسو وګورئ دوی په دولتو په وخت کې حتی د افغانستان دولت چې دوی نږدې شریکو او وسلوال پوز چې دوی سره په ګډه باندې د تروریزم په مقابل کې مبارزه کوله حتی دوی افغانستان دولت ته او وسلوال پوز ته هغه فرصت ورنکړ چې ادي عقل ک دوی وتل چې د افغانستان جمهوریت او وسلوال پوز ځان لپاره په سیمه کې یا په نړیواله کچه باندې د دوی په واسه باندې کوم بدیل پیدا کولای شي. متاسفانه چې موږ خپل داخلي احوال هم درلودل چې موږ په شلو کلو کې په ځانګړي ډول په لوجستیکی او اکمالاتي برخه کې د افغانستان وسلوال پوز د امریکا متحده ایالاتو او د هغوی په شریکانو باندې متکی وو. بل متاسفانه په روسي پریکړې د دوی ټولې د افغانستان د دولت او د افغانستان د وسلوال پوز نه په پټه باندې وشوي او هغه پایلې چې جمهوریت سقوط وکړ او افغانستان داسې یو ناورین سره مخ شو دوی به هغه وخت پښیمانه شي چې بیا به په سیمه کې اته یو قدم ایفودو ځای هم ونه لري. او په عین ترتیب باندې تاسو د ستارکام د قومندان څرګندونی او ریډر دي چې هغه په ډیر اصغر د وایي چې د داعش وسنۍ په چټکۍ سره پراختیا او هغه فنی او مسلکی پرمختګ د داعش د امریکا د ټولو ګټو لپاره د نړۍ په کچه باندې یو لوی تهدید ده. ځنه په یګم د امریکای دفاع وزیر د چیشنه په خیمانه نه ده.
بله سانګزای صاحب تاسو څه فکر کوئ آیا د امریکایي ځواکونو په ویستلو امریکا ستراتیژیکه تیروتنه کړې ده او فکر کوئ چې امریکا به په دې کار په اخر کې په خیمانه شي او بل دا چې ولې امریکا د افغانستان څخه بې قید او شرط ووته چې وسدوی حکومت کانګرس د نیو کو سره مخ دی.
سلام د وی تاسو تاسو ملما نو اوریدونکو ته فکر کوم کدا مشکل په درې عبارت کې خلاصه کېدای سی هغه بداوی چې دلته درې اشتباه وي سی او ډېر لوی اشتباه وي چې هغه نه په شعار د تلافی کېږي او نه په سیاسي جواب باندې. یو داوود چې د ترامپ د ادارې د بی تدبیر اعلان د دې په خاطر چې په انتخاباتو کې بریالی سي، بل د بایدن د ادارې نامنسجم اقدام د عسکرو د وتلو له خاطره چې احتمال هم لري د هغه زیات توجه د اوکراین په خاطر ترسره سوي، او بل هم دا چې د طالبانو دغه اقدام سي سیاسي قدرت انحصار کې نو دغه په خاطر له بین الافغاني مذاکراتو نه ډډه وکړه. دغه درې اشتباهات باعث دي سول چې افغانستان کې د تیرو شلو کلو هر څه کوشونه سوي وو، هر څه پرمختګ سوي چې هغه تقریبا صفر ته بیرته تقرب وکړي. دا چې آستن ځوابونه ورکړي هغه فکر کوم بهترین قضاوت پدې کې چې موږ د یو عمل موافقت دغه عمل د نتیجې لمخ نه تعینو.
نو د تاریخ بلې تاریخ به اوس د امریکا د حضور او د وټلو پر پایلو څه قضاوت وکړي؟
خو د امریکا د حضور په وخت کې ډېر نیمګړتیاوي ډېر توانونه خلکو ته ورسېدي. هغه یو تعداد عسکر چې دوی استخدام کړي وو هغه صحیح تربیه نه درلودله. د افغانستان د ولس ډېر بېګنا وګړي یا بمباران یا په نور عملیاتو کې له منځه وړ هغه دغه وخت عملغه نه خرابتر یا خطرناکتر هغه دا و چې دوی په داسې شکل سره ووتل سي اغه ټول کوشنه چې دوی کول ک د افغانستان د اطلاع لپاره او کده پرمختګ لپاره او کده القاعده یا طالبان پر ضد اغه په نمایشي شکل سره ووتل چې اغه نمایشي په خپل یعنی اساس نه درلود او ناکامي سره افغانستان له ناکامي سره مخامخ.
شنواری صاحب د بهرنوی پوزیانو او تو افغانستان ته څومره زیان ورسو سمه طریقې څو تاسو خو په پاوس کې د افغانستان په پاوس کې کار کاوه د دې وطن میراث دقیقاً افغانستان ته څه دی؟
متاسفانه یو لوی بشری ناورین یو لوی بدبختی افغان ولستا او افغان ولست باندې دی ویبلې جګړې تپل دای لوی میراث پاتې ده. سمه طریقه د وټلوې تاسو وګوري اته د امریکای د متحده ایالاتو او د ناتو د نورو شریکانو لپاره د افغانستان د دوی وټل یو لوی پښتنه رامسته کړي او رقم باور چې په دوی باندې وو تر اوسه پورې په نړیواله کچه باندې هغه باور اته دوی په نړیواله کچه د لاسه ورکړي. سمه طریقه دا و موږ نه غوښتل په موږ د 2014 کال نه راپ دې خوا موږ ټول جګړیز فعالیتونه د افغان وسوال پوز کول باندې صرف او صرف په خوونه او روزنه برخه کې او د اقبالاتو په برخه کې د ناتو باندې موږ متکیو. سمه طریقه دا و چې کدوی چې تمتل په لومړي سر کې په 2019 کال کې باید د افغانستان هغه ټاکنې چې وي په هغه کې دوه برخه نه وي اخیستي او دغه ټاکنې پریښې وي د افغان ولسته چې خپل افغان ولس خپله پریکړه کړې وای په هغه وخت کې دوی د افغانستان د وخت جمهور رئیس نه ملاتړ وکړ او ټاکنې تایید کړې. دا غینه راورسته چې کله په دوه کې توافقات او مذاکرات تر سره کړل هم د افغانستان سیاسي مشرتابه په هغه ډول باندې چې باید په جریان کې وي په جریان کې نه و. بیا هم اگر په دوه سیاسي بحث دی ولې چون د افغانستان موضوع یو سیاسي برخه نه درلوده په دې کې پوځي برخه و لازم و چې د دوه په مذاکراتو کې د افغانستان د وسلوال پوز مشرتابه ګډون درلودل او د ټولو هغه مذاکرات او تفاهمات چې طالبانو او د امریکای ترمنځ کېدلې پاغه باندې هغه خبر وي او د اقل نظارت کولای چې د غریب مطابق د افغان وسلوال پوز په تدابیر نیولې وي. بل قاعده او چې کچیرته دوی منګه داسې په میدان کې پری خوذرو موږ ته د اقل باید مخکې مخکې نه دغه سي وتل ویلې چې موږ په دغه بڑا باندې موږ ووزو موږ د دې توانایي درلودل موږ د سیمه په کچه
باندې شنو چې په امریکا خو د 2014 کال نه ویل چې دوی د افغانستان نه ووزي. یعنی دا خبرې کې دی او حتی د جمهوریت د سقوط نمخ کې هم دوی ویلي و چې موږ د افغانستان نه وځو. یعنی خبرداریان موجود وي.
دقیقا منګه هم د دې د پاره خپل چمتووالی درلودلې ولې تر وروسته لحظې پورې
نو څنګه ارګ طالبان د طالبانو راسته ورغې چې تاسو چمتووالی درلوده او کابل ته دومره په اسانۍ سره طالبان نه نوتل.
تاسو وګورئ زمونږ کوم حمایه لوجستیکی حمایه چې وا او کومه د هوایی ځواک حمایه چې وا هغه ټوله موږ نه واخیستره او هغه فل شو. تاسو ته جواب ده چې په نورماله حالت کې وروستي قدمه چې په هغه کې په پوځي اصطلاحاتو کې ورته لوجستیک وي یا قدمي عقبی وي په جګړه ییز حالت کې د هغه فل جیدل پایست دي کېږي چې د جګړې د ډګر هر څه هغه کوم امکانات چې دي هغه د لاسه لاړ شي او د جګړې هغه کرخې چې دي هغه د مات سره مخامخ شي. که چیرته موږ سره د وسلوال پوځ سره حداقل په تفاهم باندې دوی د خپلو وتلو یا د خپل دغه اکټمشن برنامه شریک کړی وي موږ د دې چمتووالی بیا نیولای شو چې په هغه ډول باندې چې موږ غوښتل د خپل ولس او د خپل هیواد نه دفاع وکړو. ولې دوه هڅه جوته ده چې دوی د بګرام هوایی ډګر په پټه باندې پریخود د افغانستان وسلوال پوځ ته هیڅ آگاهینه ورکړي او په عین ترتیب یو میاشت مخکې د 15 د اګست 2020 کال نه هم دوی دا نه ویل چې موږ مطلق وزو او دوی حتی سفارتونه او ډیپلوماټان
په پټه باندې کوم شنواري صاحب کور ودان په خیر وسې ستان زای صاحب د ورسته پښتنې په توګه طالبان بیا په دې باور دي چې دوی امریکا او متحدینو ته ماتې ورکړه. اما امریکایان وایي چې دوی په خپل د وټو پریکړه وکړه. آیا امریکا ماته وخوړه کړي وي معاملې لمخې طالبان واک ته ورسېدل او امریکا هم په خیس پکې کړې؟
کله چې موږ د ماته خبرې کوو هغه یو نظامی استلاده دی او جنگ په چوکاټ کې په غواس کولای شو. طالبان سل امریکا سره جنگ وکړ په جنگ کې طالبان بایلو ده 2001 کال کې امریکایان راغله وطن یې ونیول هغه ماته و. دا چې اوس امریکایان وتل دا د جنگ په نتیجه کې نه و دی او توافق له مخې و په دوحا کې نو غیر لغنه خپل طالبان د امریکایانو د وتل پر ټول تسهیلات برابر کړ د غو محافظت یو کې پس دلته د جنگ ماته نه و چې طالبان ځان ته د بری و د ظفر کریډیټ واخلي. اما دا چې امریکا خپل ستراتیژیک هم و مشکل دغلته ده چې ترغه هده چې امریکا ته د اروپאי هیوادو منافع مهم دي، د افغانستان منافع ورته مهم نه وي، نو په یو شکل سره افغانستان د اوکراین د بحران قرباني شو. په دې چې امریکا غوښتل چې خپل موضع ګیری د روسیې په مقابل کې په اوکراین ته منتقل کړي، افغانستان په واقعیت کې یو صرف نظر وکړي او هغه په ډیر لوی قیمت او په ډیر لوی تاوان.
ډیر مننه کوم د افغان پاوز په خوانی باندې اجمل عمر شنواری صاحب او هم داشند په هنتون استاد زمان ستاره زای صاحب تاسو دوه نه نړۍ مننه کوم کور مو وره
مننه خیر ویسه.
او استاذ خمنانه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال خبرونه سره است. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو څه باندې یو ونی وړاندې د کډوالۍ یو موافقه اعلان کړله چې د مخېبي د هغو پناه غوښتونکو مخه ونیول شي چې په غیر قانوني توګه د کاناډا امریکا د سرحدونو څخه تیریږي. د موافقې له مخې دواړه هیوادونه کولای شي چې هغه پناه غوښتونکو بیرته وشړي چې په غیر قانوني لارو د کاناډا څخه امریکا ته او یا د امریکا څخه کاناډا ته اوړي. د موافقه هدف د کاناډا سره د هغو پناه غوښتونکو په مخنیوي کې مرسته کول دي چې لومړی امریکا او یا بل هیواد ته تللی وي او بیا کاناډا ته د پناه اخیستلو لپاره د غیر رسمي لارو څخه داخليږي. تر دې وړاندې چې د متحده ایالاتو او کاناډا ترمنځ کومه موافقه شوی وه، د دواړو هیوادونو چارواکو یوازې هغه پناه غوښتونکو بیرته شړل چې د رسمي سرحدونو د لارې اوختل، خو په غیر رسمي سرحدونو په راغلیو پناه غوښتونکو نه تطبیق کېده. د همدې مسلې په حقله له کاناډا څخه د کډوالو د حقوقو فعال زړور مفکر صاحب سره خبرې کوم چې دا شیبه د اسکایپ له لارې په پروګرام کې را سره مل شو دی. مفکر صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی، ډیره مننه کوم. لدی چې د دې هوکړې پر جزئیاتو لیدونکو ته معلومات ورکړي، ویل کېږي چې کاناډا ډیر کسان له خپلې خاورې شړلې دي. وړم چې اول تاسو په دې باندې خپل تبصره ولري چې دوی څوک دي او څنګه بیرته شړل شوي دي د کاناډا څخه.
سلام تاسو ته، تاسو دلاري درنو لیدونکو اوریدونکو ته، او دا رښتیا ده چې مخکې لا تقریبا د ډیرو شو په حدود کې افغانان کاناډا د اول ځل لپاره ریپورت کړی امریکا ته. دا هغه کسان دي چې په غیر قانوني توګه کاناډا ته داخل شي او د غیر قانوني سرحدونو لاري د دغه تړون د پلي کېدو څخه ورسته او د بیا چې امریکا ته راغلي، به امریکا کې کلیم کړی وي د دې د نوي قانون په اساس باندې، نو د بیا امریکا ته شړل شي وي.
ټول افغانان دي
نه ډیر خلک د خدمت مرکز کې افغانان دي، البته دا په صلاح او دي خدمت مرکز کې افغانان دي.
بله، امریکا د امریکا او کاناډا ولسمشرانو د کډوالو په برخه کې تیرونه یو هوکړلیک لاسلیک کړ. د دې کار اصلي مخاطصه ده
مثلا دا قانون چې د سیف ثرد کنټری اګریمنت په نوم باندې دیږي، دا قانون چې په 2002 کې په دسمبر کې د اصلن لاسلیک شوی او چې په 2004 کې دا پلی شوی، نو د دې قانون اما قانون د صرف قانون کې صرف یو خبره ده چې په خو وختونه کې د غیر قانوني مهاجرین به په رسمي سرحدونو کې شړل کېدل. په دې حاصل کې تاسې کومل تاول داخل شوی استي از به دوی د مهاجرت لپاره وختونه کړی وي. نو اوس چې د کاناډا غیر قانوني سرحدونه چې دي، تاسو په هیګه چې د نړۍ تر ټولو لوی پوله ده چې دا تقریبا 1900 کیلومتر ده، نو دا په دې سرحد کې چې هر څنګه په هر ځای کې راوړي، کله به د لارې راوړي او په غیر قانوني ستو راوړي، نو دا اګریمنت د لارې په سرحد کې بیرته شړل کیږي امریکا ته، ځکه دوی اول امریکا ته راغلي. البته هغه مهاجرین چې کاناډا ته راغلي امریکا ته وړي، چې تاسو خبرې کورونه شپه کسان د ژوند لاس ورکړي په بو کې، نو دوی هم په عین حالت کې د قانون په اومن تطبیق کې غوښته کاناډا ته راشل کیږي.
بله، آیا د دې تفاهم لیک سره د کاناډا ټولې لارې د افغانانو یا نورو کډوالو پر مخ بند شوې؟
دلته یو تفاوت دی، خدای چې د اګریمنت کې خدای سندې چې نه هرڅوک بده وشول شي. اګریمنت کې هغه کسان چې اول د مهاجرت لپاره امریکا ته داخل شوی غیر قانوني توګه، به د هلت کلیم کې یعنی هلت مهاجرت وختنی کې امریکا کې ورکی به کاناډا ته داخل شي، او هغه خلک چې د اګریمنت نه استثنا دي هغه کولای شي چې راشي کاناډا ته، یا هغه کسان چې په سرحد کې ونني ول شي د کاناډا خاور داخل شي، په داخل د کاناډا کې دوی بیا هم کولای شي چې دغه ته اپلای وکړي او دغه د مهاجرت اسناد تر لاسه کی. البته په سرحد کې په خپل پوپولو باندې کسو کونی ورشو چې هغه په غیر قانوني توګه کاناډا ته داخلي کی، نو هغه باید وشل شي.
بله، تر دې وړاندې مفکر صاحب او امریکا او کاناډا د کډوالو په اړه څه ډول تعامل درلود؟
د دې وړاندې خو ما ته ویل چې دا قانون څنګه په 2002 کې لاسلیک شو، په 2003 کې د پولیس شو، په دې وخت کې چې څو په سرحد باندې لکه مثلا هغه سرحد چې هغه رسمي سرحد دی او هلته دخل کو اسناد ارزیبي کیږي چې کیږي او بیا کاناډا یا امریکا ته داخليږي، هغه په هغه لار باندې دوی اجازه نه ورکوله چې راشي، که اجازه به اجازه څو بدل راغلل نو هغه به ډیپورټ کیدو، او هغه ډیپورټیشن دومره و چې تر یو کال پورې به دونش کولای شي کاناډا ته داخل شي، که څوک چې به کاناډا ته به بغیر قانون توګه داخل شو کاناډا ته به هم دوی اسناد نه شخص شریه کال بو یو کال پر دی به سرنوشت پات کېدل، یو کال نه روسه بیا هم دوی مهاجرت ته پلان شو کولې، بیا به د نور لارو چې چینسي ورته وي هومنيټین بیس د بشري حقوقو د لاري او د پراج د غي د لار بدوي اپلای کولا، خو اوس د سړي چې نو وسته کاناډا ټول سرحد دغه شو که چې بغیر قانون توګه داخل شي نو هغه به وشرل شي او تر یو کال پر به دکړي کاناډا ته پیسې باندې شرایط.
بل دا سره پورونه هم مفکر صاحب چې تقریبا باندې څو کالو کې تلويخ زره کډوال د امریکا نه کاناډا ته دوی تللی دي، څه فکر کوي چې ولې مخصوصا مشخصا افغانان د امریکا په پرتله کاناډا غوړه غني، د کاناډا دا څه څخه غني دي چې امریکا یې نه لري؟
او ترونه لوی خبره خدای چې د کاناډا د مهاجرت قانون اسانه دی، زره دی فاملونه تریو کال پور مثلا یو کس چې تکلیف کې د کورنۍ او فامیل شي په خپل هیواد کې پاتې تریو کال پور به هغه د دې سره یوځای شي، نو دا سهولتونه دي چې اکثره کله دوی کیسونه قبول شي نو یو کال پور دنه دنه دي اولادونه، البته چې شرط د دې کوم مشکل ونه لري بیکګراوند چک کې سکیورټي مشکل ونه لري یو کال پور دنه دنه دي اولادونه دې سره یوځای کیږي، په دې خاطر باندې خلک ورته ترجیح ورکوي. دوی خبردار شي کاناډا نور سہولتونه لکه ماشومان او بینیفیټس دي چې د امریکا کې نشته، او د هیلت کوریج دي د صحی بیمه چې د کاناډا کې مفت سره، په دې اساس باندې خلک مهاجرین دې ترجیح ورکوي. او په 2002 د کاناډا لپاره ډیر سخت کار پدې چې د کاناډا نفوس په 2002 کې 1 میلیون زیات شو، او دلته چې څو امکانات چې هغه امکانات ته دوی رسیدګی نشي کولای، نو په دې اساس باندې کاناډا اوس د پالیسي غوړه کړې چې د مهاجرینو راتګ کم کړي. په 2002 کې 3000 یوازې غیر قانوني مهاجرین کاناډا ته داخل شوې دي چې د 2021 سو برابر دي، په 2021 کې 5000 کسان کاناډا ته داخل شوې د امریکا غیر قانوني، چې د واج په دسمبر کې 5000 داخل شوې دي، یوازې دسمبر د میاشتې په تیر کال وکړه برابر ده، نو په دې اساس باندې چې د 1 میلیون خلک دوی اضافه راغلل کاناډا نشه شته د ګینش کول په دې خاطر وایي چې
مهاجرین. یو ورسته پښتنه کوم مفکر سای وخت کم لرم، تاسو سپارښتنه هو افغانانو ته څه ده چې کاناډا ته د تلو نیت لري؟
کوشش دی وکي هغه افغانان چې د امریکا نه کاناډا ته داخليږي، چې اول خو دا چې کوشش وکي په کاناډا کې استثناءات شته د استعداد نه استفاده وکي، مثلا قاتل اسکان د مهاجرینو او ماشومان عمر کمی هغه د قانون نه استثناء دی او کولای شي چې په غیر قانوني توګه کاناډا ته داخل شي او په سرحد باندې دوی غوښتنلیک ورکړي د مهاجرت لپاره، او همدارنګه کولای شي چې تلته پینځه قسمه خون شریک چورته وي خپلوي په هغه اساس باندې کاناډا ته قانوني را داخليدل شي د امریکا نه، چې په هغه کې مور پلار نه ونی کیدی خور او دا ماما ګاندی ترونه دی پرېنه دی ورېونه دی، نو دا غیلار نه استفاده وکي او د کاناډا تر داخل شي، نو دا به ډیره
ډیره مننه کوم له کاناډا څخه د کډوالو د حقوقو فعال زړور مفکر صاحب کور مو ودان.
ډیر مننه تاسو ته.
ډیر قدمه لیدونکو په همدې ځای د سال پروګرام هم پای ته رسیدلی، تاسو متیاس خمنانه کوم خې چاري.
با عرض سلام بینندگان ارجمند، لیلا حبیب عظیمی هستم. با سلسله پخش فیلم های مستند صدای امریکا شما را به تماشای فیلم مستند تحت عنوان بلک سپیس که روایت از مشکلات فردی و آسیب های روانی است دعوت می کنم. هر فرد با نوع مسئله خاص و مشکل فردی یا اجتماعی در زندگی مواجه است. این مشکلات می تواند آسیب های روحی و اضطراب های فکری بار آورد. اکثر مردم آن آسیب ها را درون ساخته فکر می کنند که اینها مسائل عادی هستند، اما هر فردی که با مسئله و مشکل خاص مواجه باشد نیاز به درمان دارد تا از این حالت بیرون شده و به زندگی عادی بپردازد. در مستندی که لحظات بعد مشاهده می کنید شما را به روایت از سه فرد فرا می خوانیم که باشندگان شهر ملواکی اند. این سه فرد تصمیم بر بنیاد بلک سپیس می گیرند تا با مشکلات افراد اجتماع خود کمک کنند و آنها را با طرق و روش های درمان روانی آشنا سازند. آنها معتقدند که افراد می توانند از معالجه و درمان روانی یا درمان گروهی بهره‌مند شوند.
سلام به همه، نام من کوری فلز است. داریوس و من و دکتر ناکس این کار را به این دلیل شروع کردیم که خود ما به نوعی از اضطراب فکری و آسیب روحی رنج می بردیم. من واقعا وقتی نیاز به درمان را درک کردم که آدم های اطراف من به من گفتند هی ارتباط کلامی تو ناکارآمد است. به این معنا که منظورت از این حرفی که می زنی چیست؟
ما آسیب های فراوان زیادی را درونی ساختیم. ما به نوعی آسیب ها را در درون خود نگاه کردیم و سعی می کنیم که به نوعی به اونا کنار بیاییم.
این را یاد نمیگیریم که چطور آسیب پذیر باشیم. من آنچه را انجام میدهم که جامعه به من میگوید و به عنوان یک مرد جامعه به من میگوید که باید قوی باشم، آماده باشم و ما احتیاج خانواده ام را تامین نمایم و همه آن چیزها را باید انجام دهم.
من فکر میکنم بخش عمده ای از مسئله از اونجا ناشی میشه که مردمان سیاه‌پوست و تیره‌پوست مردمان مقاوم هستند. ما مقاوم هستیم چون باید باشیم.
خب با توجه به این که مردان سیاه و تیره پوست باید دو برابر در جامعه ما کار کنند، چی در محل کار باشد و چی در خانه، طبیعی است که گاه این احساس مقاوم بودن را داشته باشند، مخصوصا چون در ابعاد مختلف زندگی با آنها این گونه تلقین می شود. فکر می کنید این امر چی تأثیر بر عمل کرده روزمره روحی و فیزیکی می گذارد؟
سه فرد اهل ملواکی، دکتر لیان ناکس، داریوس اسمیت و کوری فلز، بلک سپیس را در سال 2020 بنیاد گذاشتند تا به جامعه سیاه و تیره‌پوستان کمک کنند و جلسات درمانی روانی را بر اونا به امر عادی تبدیل کنند.
عزیزم، میشه آن جعبه را بیاوری؟ جعبه سبز. باید همه آن اقلام را بردارم تا مطمئن شوم که همه آثار هنری را یک جا داریم. من در یکی از فقیرترین محلات ایالات متحده کلان شدم. مادرم یک مادر مجرد بود و من بودم و برادرم. در تمام آن زمانها ما در خانه های پروژه‌ای مخصوص فقرا زندگی می کردیم تا اینکه او توانست به عنوان سکرتر در ایالت ویسکانسین کار پیدا کرده و سپس تا سطح مدیریت ارتقا پیدا نماید.
من در آن موضوع تخصص دارم. حوزه تخصص من است. من در حال کلان شدم که مادرم نقش برجسته در زندگی من ایفا کرد. خواهرانم بسیار کلانتر از من بودند. من و مادرم تقریبا همیشه با هم بودیم. من پسر مادرم بودم.
میخوای خیز کنی؟
فکر میکنم یک آدم به پلان پرواز استم. دوست دارم خودم آدمی ببینم که همیشه علی شرایط میجنگه. فکر میکنم به نام یک آدمی استم که کسی بر او چانس پیروزی قائل نیست. من تانستم بورسی کامل برای تحصیل در یک پانتون در آلاباما بگیرم، اما تصمیم گرفتم که به او پانتون نرم چون من یک دختر داشتم و تصمیم گرفتم به جای رفتن به پانتون پدر باشم. از همین خاطر در ملواکی موندم، رای طولانی را انتخاب کردم تا رای کوتاه‌تر. این تصمیم ما بود و ارزش داشت.
مادرم نقش اساسی در زندگی من داشت. او سعی میکرد که ما هر آنچی را نیاز داریم در اختیار داشته باشیم. گرچه ما پول زیادی نداشتیم، پدر کلانم همیشه برای خرید به دکان رفت و آمد میکرد تا ما چیزهایی را که ضرورت داریم داشته باشیم. و خیلی وقتها در جریان رفت و آمد به دکان او قربانی دزدی و زورگویی میشد.
من به یک مکتب عمدتاً سفید پوست رفتم. مادرم میخواست من بهترین تحصیلات را داشته باشم، بهترین منابع را. بنابراین او مرا در پروگرامی به نام پروگرام 220 ثبت نام کرد که اساساً برای بچه های شهری ساکن مناطق فقیرنشین مثل نوع قرعه‌کشی است که به آنها امکان میدهد برای تحصیل به مکاتب حومه شهرها بروند. من باید اولین بس را ساعت 5:30 صبح میگرفتم تا بتوانم تا ساعت 7:45 صبح خودم را به مکتب برسانم.
My freshman year I started to attend a classmate of mine home.
در سال اول لیسه من گاهی به خانه یکی از همسنفی‌هایم می‌رفتم و یادم می‌آید یک بار مادر همسنفی‌ام در جریان وقفه نان چاشت آمد تا ببیند اوضاع خانه چطور است. او به طرف من نگاه کرد و بعد به پسرش گفت بیا به اتاق نشیمن، باید با تو حرف بزنم. بعد از آن من دیگر اجازه نیافتم که به خانه آن پسر بروم. او مستقیما به من چیزی نگفت، فقط به من گفت که دیگر در خانه اش نان چاشت نمی‌خورد. من معنای گپ او را نفهمیدم تا اینکه متوجه شدم که بچه های دیگر هنوز هم برای نان چاشت به خانه او می روند. نمی توانستم این موضوع را با مادرم بگویم چون می دانستم از اینکه من چون این تجربه داشتم غمگین و عصبانی می شد. بنابراین موضوع را با خود حفظ کردم. در اواخر صنف دوم بودم که مادرم به من گفت هی گوری، من سرطان پستان دارم و باید ببینم که تصمیم بعدی من در زندگی چی باید باشد. مادرم در پایان سال سوم من در لیسه از دنیا رفت. همه گریه میکردند، اما حتی در مراسم خاکسپاری هم من نمیتونستم که چطور باید با این قضیه کنار بیایم، چون برای من بقا و زنده ماندن به موضوع درجه اول تبدیل شده بود. من هیچ گونه احساسات بروز ندادم، فرصت نداشتم به این فکر کنم که چی احساسی داشتم، چون باید به این فکر میکردم که غذای بعدی من از کجا خواهد آمد و کجا باید زندگی کنم. در سال اخیر لیسه برای اولین بار به من یک روان درمانگر تعیین شد. درمانگر فرد سفید پوست بود که حدود 30 دقیقه دورتر از من زندگی میکرد. فکر میکنم جلسات درمانی کم و بیش صرف این میشد که درباره فرهنگ سیاه پوستان صحبت کنم تا اینکه درباره مسائلی که در آن زمان با آنها مواجه بودم.
I'm stuck in my way. You know, the times was different. That type of stuff.
او وقتا شرایط متفاوت بود. شما هیچ کار غلطی نمیکنین، شما هیچ کار غلطی نمیکنین. این وضعیت دشوار است، اما من فکر میکنم آدم باید صادق باشه. این جلسات درمانی که ما داریم برای ما همه چیز است. این تجربه برای ما بسیار مهم است، زیرا حقیقتا اولین تجربه ما از درمان روانی است. بنابراین اگر ما این ابتکار انجام دادیم تا به دیگران کمک کنم، ما هم در این مسیر با اونا کمک هستم تا که کمک دریافت کنم. من این جلسات رهبری نمیکنم، ما همه در این مسیر در کنار هم.
شرایط من به گونه است که صادقانه بگویم نیاز دارم با کسی صحبت کنم، در فضایی که می توانم در آن احساس امنیت کنم، در آن احساس حمایت کنم، آسیب پذیر باشم و می دانم که این مسیر به کجا ختم می شود.
June 25th is my mom's anniversary of her death. 25 ماه جون سالگرد وفات مادرم است و گاهی این روز مصادف می شود با وسط هفته، اما هر سال برای اسم در محل کار می گویم نمی توانم آن روز کار کنم. برای این نوع جلسات درمانی نیاز عمده وجود دارد، بخصوص اینکه این جلسات رایگان است. این افراد نوع درمان روانی را تجربه می کنند. این تجربه درمانی چیزی است که مورد ضرورت است، نه تنها در ملواکی بلکه در سراسر کشور.
It was something that was always
اما این درمان روانی همیشه مورد ضرورت بوده است. آنچی این ابتکار را به وجود آورد آن چیزی بود که در آن زمان در حال وقوع بود. در مورد تظاهراتی که داریوش در آن بود باید بگویم که برخی افراد در بی‌احترامی گستاختر از همیشه بودند. به نظر من و به نظر ما که در ابتکار بلک اسپیس دخیل هستیم، به جای این که این کار به خاطر کووید انجام شود یا به خاطر قتل‌هایی که اتفاق می‌افتاد، این موضوعی است که همیشه مورد نیاز بوده است.
وقتی شما از حالت شوخی کردن با این مسئله خارج شده و با خود می گویید من احساس خوبی ندارم، من احساس خوبی ندارم، موضوع برایتان ناراحت کننده می شه. ما با این نوع تغییر دیدگاه عادت نداریم.
این گونه مسائل مانند مسئله آسیب پذیر بودن به عنوان یک مرد چیزی نیست که به مردان به خصوص مردان اسلاپوس آموزش داده شود. ایرا اینا مسائلی است که باید در زندگی با اونا کنار بیاین. تمام کوشش پدر مادرتان برای است که شما را برای جاده دراز و دشواری که باید مواجه شوین آماده کنند.
من فکر میکنم ما در اینجا مباحث بسیار بسیار خوبی داشتیم. میخواهم بدانم که شماها در مورد گفتگوهای امروز ما و درباره گروه ما چه فکر میکنید؟ در یک، دو یا پنج کلمه به من بگویید که چه فکر میکنید؟ چون میخواهم بدانم فکر میکنید عضویت در این گروه چه مسائل مثبت یا منفی برای شما به همراه داشت؟
دیدن این که با چی مقدار خرد و فهم در این اتاق وجود داره. فکر میکنم این جلسه یک مثال عمده در این مورد بود که یاد گرفتن از تجربیات افرادی که همسر شما هستند چطور میتونه برای شما مفید باشه. لازم نیست عقل و خرد از کسانی بیاید که 20 30 یا 40 سال کلانتر از شما هستند. تجربه های عینی افراد 24 یا 25 ساله هم میتونن مملو از خرد و تعقل باشه. من فکر میکنم دیدن این مساله واقعا دلگرم کننده بود.
خیلی جالب بود، خیلی عالی بود که با افراد دیگر آشنا شدم. این گونه آشنایی همیشه با افراد معمولا در نخستین بار میسر نمی شود. بنابراین این تجربه جالب بود. من فکر می کنم خیلی از افراد می تواند از درمان روانی یا درمان گروهی بهره مند شود. ابراز احساسات و صحبت کردن در سطح عمیق درباره چیزهایی که در درون خود نگه داشتن می تواند بسیار مفید باشد. ارزش تعامل در سطح عمیق به جای آن که فقط بپرسد سلام چی خبر حال شما چطور است به اندازه کافی درک نشده است.
مادرم قطعا خوشحال می شد، بسیار خوشحال می شد از این که من در این عرصه کار می کنم و این که برای کمک به جامعه در ملواکی و در سراسر کشور تلاش می کنم.
حدود 100 نفر در جلسه های ترتیب شده توسط بلک اسپیس شرکت می کنند و این نهاد در حال گسترش کار خود به مکتب ها و پوانتون ها در ملواکی می باشند.
مویتای یک ورزش رزمی است که در کشور تایلند ابداع شد و به تدریج در سرتاسر جهان پخش شد. هرچند این ورزش از جهات مشابه بوکس است، اما به عنوان یک رشته ورزشی مجزا قوانین مربوط به خود را دارد. مویتای که گاهی اوقات به عنوان بوکس تایلندی نیز شناخته میشه، با تکتیک های خاصی همراست. این ورزش در اواخر قرن 20 تا 21 در سرتاسر جهان و سطح بین المللی گسترش یافت. دوشیزگان و بانوان افغانستان در چند دهه اخیر دستاوردهای قابل وصف در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی داشتند و نسبت علاقمندی به ورزش به انواع ورزش‌ها رو آوردند. مویتای یکی از ورزش‌های مورد علاقه شکریا بهمنی 18 ساله عضو فدراسیون ملی مویتای است. اما با تحولات اخیر در افغانستان و پس از اعلام خروج نظامیان امریکا از آن در آگوست 2021، طالبان بر افغانستان تسلط یافتند و آینده زنان و حقوق بشری و حقوق مدنیشان نادیده گرفته شد. شماری از کشورها فرار کردند و برخی ها باقی ماندند. مستندی که به معرض تماشای شما قرار می گیرد روایت است از زندگی این ورزشکار جوان افغان و برنده مدال طلای بازی های آسیایی مویتای سال 2019 که خود راوی آن است.
شهیده بهمنی هستم، عضو تیم ملی فدراسیون ملی موی تای افغانستان که 18 سال عمر دارم. نقش دختر و خانم‌ها در افغانستان بسیار مشخص هست و همین که ما رشته موی تای پیش می‌بریم یعنی تابو شکستاندن هست. وقت ما بودم در رشته موی تای آمدم، دیدم که نه تنها ما به خاطر دفاع از خود بلکه یک ذوق برای ما ایجاد شد، باعث سربلندی افغانستان شد. از میادین بین المللی افتخار کسب کنم و همین یک لحظه برای بر لبان هموطنان خود خنده بیارم. من از اول که تمرین میکردم پیش خواهر مفصل بهمن تمرین میکردم، این روز که مویتای را آغاز کردم. درست است رشته مویتای یک ورزش خطرناک است، خشن است، ولی خیلی دلچسب است شخصا برای خودم. ما در جامعه زندگی میکنیم، ما باید هر روز ما مبارزه کردن از هر روز باید مبارزه کنیم، ولی در مویتای ما مبارزه روبرو میکنیم با هم دیگر، یعنی قوت فیزیکی روبرو با هم دیگر نشان میدهیم که اینی مبارزه کردن است در مویتای واقعا.
شکریه. زمانی که خرد بود، شوخ بود، زمانی که حتی در خانه می آمد روبروی آینه استاد می شد، بوکس می زدن، پای می زدن، حتی در کوچه با دخترایی که حتی کمی سر صدا گفتگو می کردن، جنگ می کردن، با مو حرکات ها رو می خواد استفاده می کرد.
فهمیده می شود؟ نمی شود؟
زمانی که شخصا خود وقت رشته مویتای مدت یک سال پیش بردم، شکریه را بعض وقت به کلب میوردم، علاقه مندیزی بیشتر شد که من میخوایم همراه خود در باشگاه برم تمرین بکنم.
رام از پیش سرش رفته بوده.
شکریه انقدر پیشرفت کرد، انقدر پشتکار داشت که در مدت یک سال تانست که نوع وضعیت تیم ملی را بگیره. شهر ابوظبی امام دهیارا بود و شد که تونستم یاد کنارو کسب کنم. اما وقتی مدال طلا رو به گردن آویختم واقعا از احساس دارم که اینه بیان نمیشه. احساس غرور میکنه یک ورزشکار که یعنی در بین این همه ورزشکار بین این همه بیرق ها ما تانستم بیرق سرنگ خود رو به اهتزاز در بیاریم.
اولی که در قسمت هدف تعیین کردنش و دوم در قسمتی که پشت کارش و حمایت خانوادهش، این باعث شد که شکریه از بین ده ها ورزشکاری که از بخش مانون فعالیت میکنه رشد خوب و رشد سریع تر داشته باشه.
اگر در جامعه ما صلح بیاید، آرامی شود، شکوره جان بهتر و خوبتر میتونه بدرخشه و به مسابقات المپیک را پیدا بکنه و یکی از اشتراک کننده اونجا باشه که برای افغانستان ما افتخار کسب بکنه. وقتی شدن وضعی امنیتی یکی از مشکلات بسیار جدی است که ما با شما با آنها مواجه هستیم و حتی مانع برآمدن ما از خانه و تمرین نمودن و به شکل دوامدار می شود که همه ما شما شاید تهدیدات بیشمار در مقابل زنان و خانمان هستیم که امروز همه ما آنها را با چشم خود می بینیم در و بودن یک ورزشکار، یک قهرمان، یک مدال آور در همچون شرایط و ورزش کردن ورزش پیش بودن ورزش آنها واقعا بسیار دشوار هست. درست از در افغانستان امکانات نیست ولی من تصمیم ندارم از افغانستان بیرون برم، به خاطر که افغانستان جایی است که وطن ما جایی است که ما همینجا بزرگ شدیم و همیشه در همیشه کوشش کردیم که افغانستان نام شه بلند کنیم و همیشه هم همیت یک کوشش داریم و همیشه به می آرزو و هدف هستیم که بخیر روز برسه که در افغانستان صلح بیاید، در افغانستان آرامی بیاید تا همه ما بتونیم شاهد همین دستاوردهای زیادتر بانوان باشیم. طبعا در افغانستان خانواده ها با ورزش کردن دختران مخالفت های زیاد دارد ولی من از طرف خانواده زیادتر مخالفت نداشتم، چون خانواده ما همیشه در فکری بوده که دخترایشون بتونه پیشرفت کنن، یعنی هیچ وقت فرق بین دخترها و پسرای خود ایجاد نکرده بودن و یگانه تشویش آنها و نگرانی که آنها داشتن از طرف جامعه بودن.
شکست دادم بخیر همه که تنامانی از مردم ما بخیر. ببینید چی باشه؟ آن من ایتوامینی پوسته که من میمونم هیچ چی نمیشه.
هر فایتر که وقت داخل رنگ مبارزه میکنه، داخل رنگ یک حس برش رخ میده که یعنی هر مشکل زحمت رک تا امروز کشیده یعنی میگه ارزشش داشته، چون ما هیچ وقت خود را با آنها مثلا از نگاه شرایط امنیتی مقایسه کردن نمیتوانیم، چون امکانات پیش اونها هستن، ما امکانات در دسترس ما نیست، ولی ما بازم به این خوشحال هستیم که با اون همه امکاناتی که ما داریم، یعنی دیدگاه آنها که در افغانستان چگونه میباشن، ما دیدگاه آنها را تغییر داده و این را در داخل رنگ براشون نشان میدهیم که در افغانستان تنها جنگ نیست، در افغانستان ورزشکارهایی هستن که به خاطر نام بلند کردن افغانستان مبارزه میکنن. فعلا هر روز ما یک تغییر زیاد می در افغانستان، هر روز ما وضعیت اقتصادی و وضعیت سیاسی کشور ما رو به تغییر هست. بیست سال گذشته ما دخترها و خانم‌ها شاهد زحمات و کوشش‌های زیاد را ما متقبل شدیم که همه ما شاهد آنها هستیم. ما فقط به خاطر که خواستیم ما یک دستاوردهای مشخص را از خود داشته باشیم در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی ورزشی، که ما امروز دستاوردهای بی‌شمار داریم و ما نمی‌خوایم دستاوردهای ما سلب شود. ما هم با هم نباشیم در افغانستان، مثلا اگر بریم بریم پس در افغانستان کی بشه و در افغانستان کی بسازه، اما انشاءالله که ماندنی هستیم در افغانستان، الگو میباشیم در افغانستان که دیگر دخترها اگر طرف ما ببیند نگوید که مثلا ناامید نشوند، امید و هدف خود را بستن. برای تمام دختر خانمای افغانستانی آرزوی دارم که هیچ وقت ناامید نشن، هیچ وقت سرخم نکنه در مقابل ظلم ستم، روز میرسه به خط که برمه هدف خود بره.
بینندگان عزیز، سپاس از توجهتان بر فیلم های مستند صدای امریکا. این بود داشته های این هفته. تا هفته آینده و درود دیگر، بدرود.